په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې مو زنوري استنوري هر کله کوم په پایل کې لن خبرونه. سپین ماڼۍ متحده ایالات بل هر ممکن لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د طالبانو له لوري د ښځو او بشري حقونو د وروستیو سرغړونو په وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپین ماڼۍ ویاند جن ساکي پرون سه شنبه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرانس کې په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا پروني اعتراضي لارون ته په اشاره وویل چې آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راوځي؟ نه، د دې په وینا دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو په وړاندې ولاړې دي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړی په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي. نړیوالو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو وضعیت ته نږدې څاري، د طالبانو له لورې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې ډېر عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال د کوردستان د مرکز په اربیل ښار کې پر څو هدفونو بریدونه کړي دي. ایران د نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د راپور له مخې د ځواکونو په اربیل کې هغه ځایونه د توپونو په ډزو ویشته چې هغه د ترهګرو ډلو سنگرونه یاد شوي دي. د اوختو تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د احتمالي اوختو تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د آژانس په وینا په تیرو وختونو کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک لخوا د ایراني کوردانو د ډیموکراتیک ګوند په ګډون د عراق په شمال کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه شوي دي. د الجزیره تلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدي زغاړه کې په ډزو وژل شو. شیرین ابو عاقله چې د الجزیره د عربي ژبې تلویزیون مشهور فلسطینی خبریاله و، هغه مهال ولګېده چې د اشغال شوي لویدي زغاړې پر جنین نومې سیمې د اسرائیل د برید له جریان راپور ورکو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیره القدس ورځپاڼې یو فلسطینی خبریال هم ټپي شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. اوکراین وایي سرلننه به د نوفوف اسکوف له لارې د روسیې د ګازو د صادراتو د لیږد مخه ونیسي. نوفوف اسکوف د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین طبیعي ګازو د پایپ لاین چارواکي وایي له دې لارې د روسیې له دریو برخو ګاز ختیځې اروپا ته صادرېږي، خو روسیه بیا وایي له دې لارې لویدیځې اروپا ته له څلورو یوه برخه ګاز صادروي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو څلیرویشت ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دیرش او ټیټه شپاړس. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دیرش او ټیټه ولس. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اته دیرش او ټیټه نونس. مزار شریف اسمان براق د تودوخې لوړه درجه یو دیرش او ټیټه دوه ویشت. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څلوېښت او ټیټه درویشت.
وړاندې په خبرونه کې باید د خبرونو او د نور موضوعاتو تفصیل واورئ. سپین ماڼۍ وایي متحده ایالات بل هر ممکن لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړي یو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په یوه غونډه کې د افغان ښځو د حقونو پر مسلې خبرې وکړي. په داسې حال کې چې په پنجشیر کې د وضعیت په اړه د مقاومت د ملي جبهې او د طالبانو چارواکي ضد نقیزې څرګندونې کوي، د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي ښه لاره دا ده چې د دې شخړو د حل لپاره د ټولو لورو په ګډون خبرې پیل شي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان له شدیدې وچکالۍ سره مخامخ دی، په خپل افغانان څه کولی شي چې اغېز یې راکم کړي؟
تر ډیره د اوس باید د اوبو په مصرف کې سپما رامنځته کړي.
په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او چاپېریالي مسایلو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
سپین ماڼۍ وایي امریکا بل هر ممکن لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو د وروستیو سرغړونو پر ضد غږ پورته کوي. متحده ایالات داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ، خو طالبانو هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي. د بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو کړنې به له امریکا او ټولې نړۍ سره د دوی اړیکې مشخصې کړي. نور په دې رپورټ کې.
یو ورځ وروسته له دې چې یو شمېر ښځو په کابل کې د طالبانو د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړ، اوس سپینه ماڼۍ وایي د بشري حقونو په ننګه د پورته شویو غږونو څخه له هرې ممکنې لارې ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي پرون په خپل رسنیز کانفرانس کې په کابل کې د اجباري حجاب په ضد د ښځو لاریون ته په اشاره د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو پر وړاندې دریدلې دي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړیو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې دریدلې. تاسو په دې پوهیږئ چې موږ به له هرې ممکنې لارې د دوی له هڅو او میړانې او کوم جرأت چې دوی لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
په کابل کې د اجباري حجاب پر ضد لاریون کوونکو معترضو ښځو پرون ادعا وکړه چې طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې او سپکې سپورې یې ورته ویلي. که څه هم طالبانو د دې ادعا په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یو شمېر معترضې ښځې زندان ته اچولي او وروسته یې منلې چې معترضې ښځې یې د ضمانت په مقابل کې آزادي کړې دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو، ښځو، بشري حقونو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو تګلاره او کړنې له متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې سره د دې ډلې اړیکې ټاکي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په خپل خبري کانفرانس کې د ښځو په اړه د طالبانو تګلاره د بشري حقونو خلاف عمل وبلل او زیاته کړه که همداسې دوام وکړي له ټولې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې کړي.
د افغانانو غوښتنو او د نړیوالې ټولنې تمې ته د طالبانو ځواب نه یوازې له طالبانو سره زموږ اړیکې بلکې له طالبانو سره د نړۍ اړیکې وټاکي. موږ پوهیږو چې له طالبانو سره تر هغه وخته پورې عادي اړیکې نشو نیولای چې هغوی د افغانستان د ټولو خلکو حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خغلی پرایس زیاته کړه طالبان له نړیوالې ټولنې مشروعیت غواړي او دا مشروعیت د ټول ګډونوالي او د نجونو او ښځو د حقونو په ساتنې او له دوی سره په چلند پورې تړلی دی. د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان داسې مهال له سختو غبرګونونو سره مخ دی چې طالبان دا د افغانستان کورنۍ موضوع بولي او وایي نړیواله ټولنه حق نه لري چې په دې اړه نظر ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبرداری ورکړ که دوی احساس کړه چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه لغوه کوي داسې لارې او وسیلې شته چې طالبان به له ډېر فشار لاندې راولي.
له بلې خوا ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړی دغه راز په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت په تېره بیا د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وشي. له دې غونډې سره هممهاله د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په دې غونډه کې د طالبانو په وړاندې قاطع پرېکړې وکړي.
د طالبانو له لوري اجباري حجاب ته د افغان ښځو اړ کول نړیوال غبرګونونه او په کور دننه د افغان ښځو غوښتنې وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري امر اعلان کړ د اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ټاکل سوې سبا پنجشنبه د مې میاشتې په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه فرمان په اړه غونډه وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیبورا لاینز دغه 15 کسي شورا ته په دې اړه معلومات ورکړي. رویټرز دا هم لیکلي چې میرمن لاینز به یاد شورا ته په افغانستان کې د طالبانو لوري د افغان ښځو او نجونو پر آزادۍ د لګول شویو بشري او مدني بندیزونو په اړه هم بحثونه وکړي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو غونډې ته خوشبینه دي او وایي چې دا سازمان او نړیواله ټولنه د ښځو د حقونو د مراتبولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او بندیزونو زیات کړي. له دې جلې د ښځو د حقونو فعالې او د ولسی جرګې پخوانی غړي سلیمې خوګیانۍ ازادي راډیو ته وویل
زمونږ توقع دا ده چې دوی باید په جدي شکل خبرې وکړي د امارت د حکومت سره. د ښځو د تعلیم زمینه باید ورته برابره کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي. همدارقم دغه ځینې فرمانونه چې خلک ناراضه کوي دې وخت کې ضرورت او اړتیا ورته نشته. دا باید کلینیک کې په ښځو باندې او که به هم دوی خپلو کارونو ته ادامه ورکوي نو د امنیت شورا فیصلې باید قاطع واوسي او باید هغو خپل فشارونه پرېږدي او بندیزونه چې ولري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله شریفه وردګ هم ورته نظر لري او وایي که طالبان په دې مسایلو خلک په ځانګړې توګه ښځې ځوروي لري نه ده چې ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.
افغانستان کسی ټول باجه به دی همیش و ایجاد کنه دی پر سخت شرایطی که دی ژوندونه کړی دی کسی دی نه تنگیوی ای مګه بلکه ګوند د مکتبونه خلاص کوم کسی دی وظیفه فعال کاو ژوند د برابر کو اقتصاد سم کو خلک دی نه تنگیوی کې مقابل کې به ټول مسؤلیت
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید سوی په افغانستان کې د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړی دی. په دې فرمان کې د حجاب مراتول جبري ګڼل سوي او دا هم پکې راغلي هغه میرمنې چې حجاب نه مراتوي باید د کورنۍ نارینه مشر ته سزا ورکړل سي. په دې فرمان کې دغه شان راغلي هغه میرمنې چې دولتي دندې لري او حجاب یې نه وي مراعت کړی باید له دندو لرې کړل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د شمالي لږ تر لږه درې ولایتونو کې د مقاومت د ملي جبهې او د طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار کړی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس رسنوی ته ویلي ښه لاره دا ده چې د دې شخړو د حل لپاره د ټولو لورو په ګډون خبرې پیل شي. له بلې خوا د پنجشیر د دریا او ابشار ولسوالۍ اوسېدونکي وایي طالبانو د مقاومت جبهې سره د تړاو په تور ملکي خلک نیولي او ځورولي، خو طالبانو دغه ادعا رد کړې ده.
له اختر وروسته په پنجشیر، بغلان او تخار کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو حل لارې ته د رسیدو لپاره خبرې اترې غوره لار ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د جګړې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقوقو د ساتنې او ودې لپاره تر ټولو ښه لار هم شمول خبرې دي. موږ پر طالبانو فشار راوړو چې د افغان ټولنې د ټولو استازو لګکیو ښځو او نجونو په ګډون ټول ګډونه خبرو کې برخه واخلي.
لدی وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو په افغانستان کې د طالبانو ضد له هیڅ وسله والی ډلې ملاتړ نه کوي. تازه په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره کتنه کې د نړۍ امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلی بللی ویلی دي. هیڅ کله به د افغانستان له وسلوالو مخالفانو ملاتړ ونه کړي. هخوا د مقاومت ملي جبهې یو ځل بیا ادعا کړې چې تېره شپه د پنجشیر په تاواخ قریه کې په یو کمین کې دولس طالب عسکر وژلي دي، خو طالبان دا خبره ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هر هغه څوک ځپي چې د دوی پر ضد وسله پورته کوي. دا په ټولنیزو رسنیو کې له پنجشیره تازه خبره شوې ویډیو ده. که څه هم په رسمي توګه نه ده تایید شوې، خو پکې طالب عسکر له پوځي موټرو سره لیدل کیږي او ادعا کوي چې پنجشیر کې د مقاومت جبهې یو لستن نیولې دي. خو له سیمې څو تنو د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان یو شمېر ملکی خلک په دې تور چګري د مقاومت جبهې غړي دي، نیولې او زورولې دي. یو تن یې ازادي راډیو ته وویل:
مردم ولسوالی های دری او ابشار ولسوالی خلکی گروگان نیولی او هیچ چا اجازه نه ورکوي چې لدی دو ولسوالی اوزی دو اب دره چې د دری او ابشار ولسوالی برخه ده بیخی نظامی رنگ خپل کړی،
شکل نظامی رو به خود گرفته.
خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبره نه منی. هغه نن ازادي رادیو ته وویل:
دا د تاسو بیخی ناسمه ده چې څوک وایي چې په څنام باندې زورول سي. د تیر ورځ هم لسلو نډیر خلک اسلامي امارت ته راغلل، وسته پنځه کې غوډه وسم لازم غاغه دی عفی او درگزر پرنا کې موږ دوی عفقل وادي ځوان ته وګرځیدل.
خود طالبانو لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې د تسلیم شویو خلکو سره وسلی نه لیدل کیږي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق هم په خپل ټویټر باندې لیکلي په پنشیر، تخار او اندراب کې په هدفي ډول د ملکی خلکو د وژنې راپورونه شته چې د جنگي جنایت او بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللي. لخت روسه په پنشیر، بغلان او تخار کې د جګړو له شدت راپورونه ورکول کیږي. تازه سیمایزو طالبانو هم یو شمېر رسنیو سره د خپل ځن یو وسلوالو مرګ ژوبله منلي، خو د مقاومت جبهې ته هم د درنو تلفاتو اړولو ادعا کړې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ملګرو ملتونو ویلي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په وروستیو درې لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د سختې وچکالۍ خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان له نیمایي زیات نفوس له لوږې سره مخ دی. ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې ویلي په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 40 میلیونه افغانان خواړه نه لري. د کابل د پول ټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پخوانی استاد محمد عاصم مایار هم دا منی چې افغانستان او سخت وچکالی تجربه کوي. نن مخکې مې له هغه وپوښتل چې که وضعیت داسې وي خلک په خپله څه کولی شي چې د وچکالۍ اغېز کم کړي او حکومتي ادارې او نړیوالې مرستندوی ادارې په دې برخه کې څه کولی شي؟
په دې برخه کې څو مرحلې کار ته اړتیا ده. یو دا چې خلک تر ډیره د اوس باید د اوبو په مصرف کې سپما رامنځته کړي، تر ځکه چې د اوبو طبقات محدود دي او د اوبو د خلاصون امکان شته، وروسته بیا به د نورو سختو شرایطو سره مخامخ شي. له همدې کبله د اوبو په مصرف کې که څه هم هغه د کورنۍ مصرف دی او که څه هغه د اوبو په کرنه یا خړوبولو د مینځلو په هر څه نورو شیانو کې دا باید وسپمول شي، مخصوصا په لویو ښارونو کې. له دې څخه علاوه د سیمو خلک باید د خپل واس په توان کې هم داشته چې دوی د ورخت اوبه زیرمه کړي. هغه کولی شي په کورونو کې هم ټانکۍ ورته نصب کړي د بامونو اوبه ته. خو په لرې غرنیو سیمو کې بیا دا ده چې په خوړونو کې کوچني بندونه جوړ کړي تر څو دغه اوبه ځمکې ته جذب شي، او دا به دې امکان رامنځته کړي چې دوی د سیمې تاګان چینې کاریزونه وچ نه شي. نو هغه خلک چې کاریز ته اوبه څخه استفاده کوي دوی کولی شي د کاریزونو په پورتنیو برخو کې دا ډول کوچني بندونه رامنځته کړي چې د ورخت اوبه هلته ځمکې ته جذب شي، او دا بیا د کاریز د ډېر دوامداره کار لامل کیږي. لدیس علاوه یو لوی حکومتي چوکاټ کې لوی برنامه او پروګرام ته اړتیا ده، او هغه دا چې اوسنۍ وچکالی د اقلیمي بدلون پایله ده. اقلیمي بدلون یو ستونزه نړیواله ستونزه ده چې هغه د پرمختللو هیوادونو د صنعتي ګازونو څخه د تولید څخه رامنځته شوي، او دا هیوادونه اغېزمنوي. او په دې کې تېر حکومت او همدارنګه نور نړیوال تړونونه هم شته چې د دې لامل کېږي چې له افغانستان د هیوادونو سره مالي مرستې وشي. اما اوسنیو شرایطو ته په کتو دا مرستې یو څه محدودې شوي هم دي، او د حریمونو له کبله لګوالی پکې راغلی. نو په دې کې حکومت یا اوسنی چارواکي باید دوی له نړیوالو سره د اقلیمي بدلون په اړه مشخصا خبرې اترې وکړي، تر څو د اقلیمي بدلون اړوند پروژې او د هغوی مالي امکانات له تحریمونو خلاص کړي، وروسته له هغې څخه ډېرې لویې پروژې ورته طرحه کړي، تر څو دغه کومې پیسې چې د افغانستان برخه دي او د هغوی افغانستان اړتیا ورته لري او همدارنګه مستحق دی، دغه پیسې باید هېواد ته راوړل شي، او په زیربنایي پروژو باندې او یا نورو د اوبو اړوند د کرنې اړوند پروژو باندې مصرف شي، تر څو د اقلیمي بدلون سره د توافق شرایط رامنځته شي. که چیرې داسې ونه شي، موږ تاسو وینو چې په تېرو 15 کلونو کې دا درېیمه وچکالی ده چې رامنځته کېږي، نو او د دې احتمال هم شته چې په راتلونکي کې نورې وچکالۍ رامنځته شي. که چېرې د مخنیوی ونه شي، د زیاتوالي احتمال شته چې نور به هم افغان ولس او خلک ورسره په ستونزو اخته شي.
د کابل د پولی ټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پخوانی استاد محمد عاصم مایارو چې په افغانستان کې د وچکالۍ د وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو پر ضد یو لړ پرمختګونو خبره کوي. بل لور ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د یوې استخباراتي ارزونې له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د یوې اوږدې جګړې لپاره چمتو شي.
اوکراین وایي پوځیانو یې د خارکیف ښار د نیولو لپاره د روسي پوځیانو پر ضد تدریجي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف له څلورو کلیو روسي ځواکونه ایستلي دي. بل لور ته د اوکراین په جنوبي بندر ماریوپول کې روسي پوځیانو د ازوفستال د فولادو پر فابریکې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. دا په دې ښار کې د اوکراینی ځواکونو وروستی مرکز دی چې لا یې هم په لاس کې دی. مرستندویان وایي چې د فولادو په دې فابریکه کې تر اوسه پورې لا هم نږدې 100 ملکیان ګیر پاتې دي. اوکراین په داسې وخت کې په جګړې کې د پرمختګونو ادعا کوي چې د دغه هیواد په ختیځ او جنوب کې سختې جګړې روانې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې اوږدې جګړې لپاره د چمتو کېدو په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اورل هاینز پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د واشنگتن د ارزونو له مخې ولسمشر پوتین غواړي چې له دونباس پرته ورهاخوا نورو هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړې زیاته کړه چې د دې له اټکل سره سم شایي پوتین به داسې انګیري چې د شخړو په وړاندې تر خپلو دښمنانو ډېر ځواکمن دی او زغم یې لري. د میرمن هاینس په وینا داسې اټکل هم کیږي چې د پوتین د پریکړو وړاندوینه ونشي او د پروسیه کې یو نظامی حکومت اعلان کړي. په دې ترڅ کې په واشنگتن کې د امریکا د اساسو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره څه باندې 24 میلیارد ډالر پوځي مرسته وشي. مخکې تر دې چې ولسمشر جو بایدن دا موافقه تایید کړي، سنای باید تصویب کړي.
د روان خبری مجلې لس دقیقې پاتې دي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. ستډیو خپل همکار احمد تکل ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او ښه چاره د خبرونه د برخې ته زه احمد تکل تاسو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې تاسو غږیز پیغامونه هم خبرو. خو لمړی پر صوفیانو او نورو مذهبي ډلو وروستیو حملو ته ژوره کتنه کوو. په افغانستان کې پر صوفیانو یا نورو مذهبي ډلو وروستیو حملو په هیواد کې د مذهبي جګړې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په تیرو څو اونیو کې په کابل او کندز کې د تصوف پر لارویانو دوه ځلې حملې وشوې او درنه مرګ ژوبله ور واوښته. خو د تصوف پیروان څوک اولې په نښه کوي او د دې حملو د مخنیوي لارې کومې دي؟ په دې راپور کې د پوښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
چرا رقم بگویم که چقدر نگران است. یگانه جای امنی که بر ما مردم اهل طریقت بود و
لای ټپونه جوړ نه دی. خودی ته ډیر اندیښمند دی چې د سکون یو وازینه ځای هم خوندې پاتې نشو. منصور سکندری د غوی یاسور په نهه منیټا د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوې خانقاه برید کې داسې مهال چې په ذکر بوختو ټپې شو. هغه د دې زیارت مرید او نعت ویونکی دی.
بهات نگران هستم و هیچ یک لحظه از چشم ما
دیر اندیشمانیم. هغه پیشم یو ثانیه هم لسترګو نه لري کیږي. حالات ډیر خراب دي. هیڅ وخت په هیڅ حکومت کې داسې کار نه وسوي. داسې کار چې ذکر کوونکی په ډیر بیره هم ډول شهیدان کړل.
رویټرز خبری اژانس په دې برید کې د مسؤولو چارواکو له قوله د شپږ شپېتو تنو د لوژل کېدو او اته او یا نورو لټپې کېدو خبر ورکړ. د دې پیښې اونۍ وړاندې په کندز کې هم یو جماعت پنه خشو چیرته چې صوفیان په ذکر بوختو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر پیښې وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو په دې برید کې 33 کسان وژل شوي او 34 نور ټپیان شوي دي. د ویلو ده چې په کابل او کندوز کې له بریدونو وروسته د ازادي راډیو د یو راپور پر بنسټ په پروان کې د هوفیان شریف په نوم یوازینۍ خانقاه هم تړل شوې ده. خو صوفیان څوک دي او تصوف څه شی دی؟ د صوفیانو لویه برخه سنی مسلمانان دي خو اهل تشیع هم لري. دوی د اهل طریقت یا تصوف پیروان دي او د تاریخي مخینې په اړه کره معلومات او دقیقه نیټه نشته. د صوفی تعریف او ترخوای د تصوف بحث د نفس د پاکولو یا د درویشی طریقې مسلک او ترڅنګي د هغه علم په توګه پیژندل کیږي چې د زړه تسکیه پرې کیږي. افغان صوفیا او د نقشبندیا طریقت لاروي ډاکټر احمد مدنی تصوف د دین برخه بولی.
خود یې عمل کردن
په دین عمل کولو ته تصوف یا تسکیه وای. د زړه اسکار یا هغه ذکر کول چې اړیکې زړه سره ده. د سر خوفی او اخفا ذکر کول یا د بدن د داخل پنځګونی لطایف په ذکر راوستل څو زړه ذکر پیل کړي. هغه مهال چې زړه په ذکر پیل وکړي بیا که موږ د دنیا په کارونو هم بوخت یو زړه خپل ذکر کوي.
خو داسې مهال چې صوفیان د اسلام ټولو برخو ته ژمن او ځانونه د همدې لارې لارویان بولي بیا ولې او څوک یې په نښه کوي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز څیړونکی حسین احسانی وایي د سلفي جهادي ایډیالوژي پلویان د دې بریدونو عاملان دي.
د تفکر سلفي جهادي
تفکر کې د عقل ازادي، د فکر ازادي، استشهاد له سلف صالح څخه نم لاتړ دا ټول بدعت او فتنه ګڼل کیږي او د دوی له نظره د فتنې پر ضد باید قیام وشي. دوی وایي په بدترین شکل باید د پورته یاد شویو لارو پیروان لمنځه یوړل شي.
د دیني مسایلو یو بل ډاکټر چې نه غواړي نوم او غږی د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د سلفي جهادي تفکر ډیری پیروان د داعش غړي دي. دی زیاتوي له همدې امله دوی ته د نورو لارو پیروان بېدینه ښکاري او ځکه دوی صوفیان او اهل تشیع هدف ګرځوي. په کندوز او کابل کې دواړه ځایه بریدونه داسې مهال وشول چې صوفیان په ذکر کولو بوختو. د دې دواړو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې ومانه. د دې ترخوا پر اهل تشیع د ډیرو بریدونو مسؤلیت هم د داعش خراسان څانګې منلی. دا بریدونه په افغانستان کې د یوې مذهبي جګړې د پایل اندېښنه هم له ځان سره لري. د دیني علومو ډاکټر او سکالر جاوید وایي د داعش دا حملې دیني او مذهبي نفاق ته زمینه برابروي. هغه چې د په خبره نتیجه یې یوه خونړۍ جګړه ده. خو ښاغلی جاوید هغه لارو ته هم اشاره کوي چې څه ډول کیدای شي د دې ایډیالوژۍ د پیروانو سره مبارزه وشي.
ما دوه راهکار داریم، یک از لحاظ استراتیژی
موږ دوه تګلارې لرو، لومړی له استراتیژیکې لارې او دویم له ایډیالوژیکې لارې. د ایډیالوژۍ له لارې موږ د داعش ضد یو روایت ته اړتیا لرو، تر خوا یې د پروپاګند ضد روایت ته اړتیا ده. دویم د استراتیژیک اړخه د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره اتحاد ته اړتیا لرو، څو وشو کولی داعش سره افغانستان کې مبارزه وکړو او اجازه ورنه کړو چې له دې زیات دا ډله په افغانستان کې د خلکو وینې تویې کړي.
په افغانستان کې د اهل تصوف مخینه او لوسوفیانو سره د طالبانو چلند. د اهل تصوف یو لاروی او مشر پیر سید اسحاق ګیلانی وایي په افغانستان کې اکثریت صوفیان د نقشبندیه او قادریه طریقت پیروان دي. ښاغلی ګیلانی وایي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال هم صوفیان بې غرضه او طالبانو هم ورسره کار نه درلود. د دله قوله ان ډیر شمیر طالبان هم د اهل تصوف پیروانو.
طریقې قادریه را از پدر کلان
د قادریه طریقه ملانی ک سید حسن ګیلانی چې په نقیب سے مشهور او بیا له غورسته د دوو زمانو زما پلار سید علی او کاکا می سید احمد دوی مختوړي چې اوس د سلسله زما اورور مختوړي. د مجددی په کورنۍ نور المشایخ، شیخ المشایخ او فخر المشایخ د قادریه لارې مخکخانو چې اوس مشری امین جان کوي. د جهاد تر وخته حضرت صبغت الله مجددی هم د صوفیانو له مشهورو سیرو څخه و.
خو یو بل صوفی چې نه غواړي نوم یې د امنیت ستونزو له امله خپور شي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د طالبانو په منځ کې ډېری کسان د اهل تصوف پیروان دي، خو ځنې یې له صوفیانو بد وړي او ان سرسخت مخالفین یې دي. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته تیرو نږدې لسو میاشتو کې داعش ډلې په افغانستان کې له هر څه ډېر جوماتونه په نښه کړي. په دې جوماتونو کې د اهل تشیع او ترخوای د سنیانو په ځانګړي ډول بیا د اهل تصوف د پیروانو زیارتونه هدف ګرځېدلي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي داعش ته یې ماتې ورکړې او دا ډلې په افغانستان کې د سر ل راپورته کولو وسته ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په غزنی کې له بیوزلو کورنیو سره د نړیوالو د بشری مرستو لړۍ روانه ده. د دې مرستو په دوام پرون سه شنبه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 زیاتو کورنیو د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په غزنی کې د هلو په نوم یوې موسسې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 وسو بیوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړي. د یادې موسسې مشر ډاکټر حبیب رحمان همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دغه مرستو کې 15 قلمه خوراکي توک شامل دي. ښاغلی همت وایي دغه مرستې د خوړو نړیوال سازمان له لورې د هلو موسسې په مرسته ویشل کیږي. نوموړی وایي دا مرستې بیوزلو او غریبو کورنیو ته ورکول کیږي.
خوراک نړیوال سازمان له لوري هلته بشري مرستې روانې دي او د هلو موسې له لورې تطبیقېږي. په دغه مرستو کې به 15 کیلو ګرامه اوړه، 9.6 کیلو ګرامه دال او 0.15 کیلو ګرامه مالګه، 6.6 کیلو ګرامه غوړي او یو پاکټ سوپر سریال نظر هغه کورونو ته چې هغوی ماشومان لري دغه شان شامل دي.
ډاکټر حبیب رحمان زیاتوي د روان کال جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې نیولې بیا د جون میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به په غزنی ولایت کې د دغو مرستو لړۍ روانه وي چې ټول ټال به له 15500 کسانو سره مرسته کیږي. نوموړی وایي په دغه مرسته کې د غزنی مرکز له 4500 کسانو سره به د شاوخوا 15200 افغانیو نغدو پیسو مرستې او د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو ته به خوراکي توکي ورکول کیږي. که څه هم چې د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله په غزنی کې د تیرو سختو جګړو او بیکاری له امله د فقر او بېوزلۍ کچه لوړه ده، خو بیا هم د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په دغه ځای کې له خلکو سره د بېلابېلو موسسو او ارګانونو له لورې زیاتې مرستې سوې او لا هم روانې دي.
دا دی په وروستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه خپرو.
زه نبی الله زبلای دا وخت له ایران خبرې کوم. هغه کسان چې له درو کلو دوو کلو نو را په دې خوا یې د حج پیسې تحویل کړې دي، حج نیت یې کړی ده، هغو حجانو صاحبانو ډېر زیات انتظار کړی ده، د هغو کورنۍ سترګې په لاره وو همدې وخته. نو زموږ هیله له اسلامي امارت نه همدا ده چې تاسو مهرباني وکړئ هغو کسانو ته چې انتظار یې کړی ده تاسو د حج زمینه ورته مساعده کړئ.
د یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکي د طالبانو د لوړپوړو چارواکو او د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه او هیله داده چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. همدارنګه د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه هم داده چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي، که اخلي مودې وایي که کانکور امتحان نه اخلي مودې وایي، نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه زموږ ستړي یو.
السلام علیکم. ما مله سے شفاف ڈول باندې نه وښه چې ما څه دا ورې پور چې ما څه دي چې هغه درته کې مونږ کانې ځانو ته وي مخ نو ولا فون ته حق رسیدې نه ما یې پر رسیدې ما څه حق دا ته نه کړې چې ما څه پور مشکل ته مونږ کانې چې مخ زموږ کان باید په کمال لغوه شي. د افغانستان په تیر نظام کې مخ زموږ رسېدو د خلکو مخ دا ځان ته ویل وسم د غمدا شي کړي ته مو سات راځي مخ خانه مو سات کوم د مو سات کوم حیات راځي مخ غل ملکان سره تاسو ملکان مخ زموږ ملکان ته وایي کورو تاسو کته نه سم تاسو کته چې بجو کته ما ته راځي شپه ته وړه حق دا ته نه کړې.